شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. زه احمد شبر مو پرې خبرونه کې کوربه يم. سلامونه او شیچری. وړاندې په ماسکو کې د طالبانو د قطر د دفتر د مرستیال د هغه څرګندونو جزئیات ترکو چې له القاعده شبکې سره د دې ډلې د اړیکو په ارتباط کړي دي. خو لومړی خبرونه احمد تکل اوروي.
سلام. په پیل کې د خبرونو سرټکی. پنټاګون له طالبانو غوښتي دي چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. افغان چارواکي وایي طالبانو په کونړ کې خپل یو ملګری قومندان وژلی دی، او ایران وایي د امریکا د غوښتنه چې دا هیواد د خپل اټومي پروګرام له چټکولو لاس واخلي د بندیزونو له لرې کولو مخکې د منلو نه ده. بشپړ خبرونه. د امریکا دفاع وزارت له طالبانو غوښتي دي چې له امریکا سره د 2020 کال د فبروري د 9 په موافقه کې پر خپلو کړیو ژمنو عمل وکړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل طالبانو خپلې هغه ژمنې چې د اورکم او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې کړې وې نه دي پر ځای کړي. کربي زیاته کړه چې له تروریستي ډلو سره د طالبانو د اړیکو له پرې کولو او پر افغان ځواکونو د حملو له بندولو پرته به پخلاینه ډېره ګرانه وي.
Without them meeting their commitments to renounce
Suchi hawi pakhpul shmuno amal wonakri la trahgari sanuna lerinakri par afghan mili amniyatis wa kuno aw par afghanano khpul briduna payta wonarasawi dira bas tunzmanawi che da yewi hallari khwata makhki ulad sho.
افغان او امریکایي چارواکو په دې ورستیو کې ویلي دي چې طالبانو له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې طالبانو په څوکۍ ولسوالۍ کې د خپل نظامی مسؤل په ګډون 15 کسان وژلي دي. د کونړ د امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان نن ازادي راډیو ته ویل چې د ضیاء الرحمن په نوم د طالبانو نظامی مسؤل تیر ماښام په دیواګل سیمه کې له خپلو وخیله څلورو نورو کسانو سره د طالب وسلوالو په کمین کې ووژل شو.
قومندان ضیاء الرحمن نظامی مسؤل دی، دا په لاره باندې په یو شخصي کورولا ډول موټر کې روان و چې بل ګروپ ورته کمین نیولې و، او د یاد قومندان په شمول 15 نفره وژل شوي دي. 2 نفره اهالي هم چې په موټرسایکل باندې سپاره او په دغه لاره باندې ده وژل شوي دي.
طالبانو د دې ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په کابل کې د امریکا سفارت پر افغان خبریالانو د وژونکو حملو له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې. د سفارت نن پر خپل ټوټر پانه د ازادي رادیو د خبريال سباون کاکړ یادونه کړي چې نږدې 2 کاله مخکې په کابل کې په یو حمله کې ووژل شو. د امریکا سفارت ویلي د کاکړ اولاد سره د اتو نور وژل شوی خبريالانو قاتلان عدالت ته نه دي سپارل شوی. د 2019 کال د اپریل په 13 په کابل کې په 2 پرله پسې انتحاري حملو کې د 9 خبريالانو په ګډون 25 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې د ازادي رادیو د 2 خبريالان سباون کاکړ او عباد الله حنانزای او همدارس فرشته محرم دورانی چې په ازادي رادیو کې یو روزنیز دوره تیروله شامل وو. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د امریکا دا غوښتنه چې وایي ایران د خپل اټومي پروګرام له چټکولو لاس واخلي د امریکا د بندیزونو له لرې کولو مخکې د منلو وړ نه ده. جواد ظریف نن په استنبول کې له خپل ترک سیال مولود چاوش اوغلو سره په کډه خبري غونډه کې دا څرګندونه وکړه.
هغه تمه چې د امریکا نوی ادارې لري او غواړي چې ایران اټومي خبرو ته ستون شي، دا کار عملی او ممکن نه دی. د امریکا لپاره چې د ایران له اتومي تړون څخه وتلې ممکن کار دا دی چې خپل بیا پرې ورګټ شي. موږ په دې تړون کې شامل وو او چمتو یو چې لازم ګامونه وچت کړو.
بلخوا امریکایي چارواکي وایي د امریکا نوې اداره په پام کې لري چې پخوانی ډیپلومات رابرت مالی د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرچینو او ځینو بخبره چارواکو پرون د جنوري په 28 وویل تمه ده چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به نن د پخوانی ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت همکار ښاغلی مالی د ایران لپاره د ځانګړي استازي په توګه ونوموي. د پاکستان د سند ایالتي حکومت د دې هیواد د سترې محکمې د هغه حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې چې د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې د خبریال دانیل پیرل په وژنې تورن ته یې برات ورکړی. 18 کلن پیرل د وال ستریت ژورنال د جنوبي آسیا د بیرو مشر و چې په 2002 کال کې د افراطي وسلوالو ډلو په اړه د یو راپور د جوړولو پر مهال په کراچۍ کې وتښتول شو او وروسته بیا د هغه د مرګ خبر خپور شو. د سند ایالتي سرنوال فیض شاه په یو غوښتنلیک کې چنن د جنوري په 19مه محکمه توراندې کړ احمد عمر سعید شیخ ته د برات ورکولو د پریکړې پر وړاندې د استیناف غوښتنه وکړه. لدی یو ورځ مخکې د دریو قاضیانو په ګډون د پاکستان د سترې محکمه پلاوی په برتانیا کې د زیګدلی سعید شیخ د خوشی کولو حکم ورکړ. د پیرل کورنۍ ویلي چې دا حکم پر عدالت د ملنډو وهلو معنا لري. او رومانیایی چارواکی وایي چې په پلازمینه بخارست کې د کووید 19 د ناروغانو په یو روغتون کې د اور لګیدو له کبله لږ تر لږه 15 کسان مړه شوي دي. دا په تیرو دریو میاشتو کې په رومانیا کې د اور لګیدو دوهمه خونړۍ پیښه ده. د رومانیا په کورنیو چارو کې د دولت وزیر رایت عاطف نن وویل چې درې تنه ناروغان ځای پر ځای مړه شول، یو مړی په تشناب کې وموندل شو او څلورم کس د ژغورونکو له هڅو سره سره سا ورکړه. د بهرنیو چارو وزارت وایي د جورون کوډاله شپته ناروغان یوې بلې څیرمه ودانې ته او څلور څلوېخت نور د پلازمین بخارست یو روختون ته لیږدولې دي.
دا سجرډو ما شمنې خبري مچلا اورې. طالبان وایي د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره باید نور بندیان خوشي شي او لنړیوال تور لسخه د دوی نمونه وېستل شي. بلور ته طالبان سره د افغان مرکزی پلاوی یو غړی وایي چې له امریکا سره د پښوی تړون کې افغان دولت هم داخل شي.
دا باید دری ارخیز شي کنه دا هوکړه به افغان حکومت ونه مني.
د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان د سولې د تړون ژمنه نه دی پر ځای کړی. په دې خبري مجله کې به دا هم واوري چې د کونړ قومي مشان اوربند د سولې کلی غني
کله چې اوربند شي او دغه په من کې مدګړی توب شي هغه سره کین خبر ته پچی شنه کړی یاسته هغه خبره به حل کیږي کنه خو به جنګ خبر نه حل کیږي.
او خوستيان ویل به وزلو سره په خپل مرستې کو
په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شوې چې ډېر دی بیوزله غریب نچارو خلکو غاګر جکړی دی او یو غل ډوډۍ ته پیدا کړی دی.
د طالبانو د قطر سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې د القاعده شبکې غړي نشته او نه هم د دوی پولیکو کې بهرني سرتیري موجود دي. د دې دفتر مرستيال شیر محمد عباس تنګزي په ماسکو کې وی خبري غونډې ته د خبري ورسله حقي وکړي چې تاسو د امریکا دفاع وزارت ویلي طالبانو له امریکا سره د سولې په تړون کې پر خپل شمنو عمل نه کوي. لبلې خو د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوی غړي حفیظ منصور نن ازادي راډیو ته وویل کچرته د سولې په وکړلیک بیا کتنه کیشي د دوی خوشتنې باید خامخا پکې په نظر کې ونیول شي. نور په دې راپور کې
وسلوال طالبان وایي امریکا سره شوی هوکړه تشمن دي او د دغه ټلې تر واکلاند سیمو کې د القاعده په ګډون هیڅ بهرني وسلوال نشته. د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس چې مسکو ته د طالبانو د یو تللي پلاوی مشتي کوي دغلته په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دوی له امریکا سره پر خپل هغه شمنه ولاړ دي چې د دوی تر واکلاند سیمو نه به امریکا او متحدانو ته غواخ نه پیخيږي. نوموړي افغان حکومت توران کړچ د امریکا او طالبانو ترمنز له هوکړې وروسته د طالبانو پر ضد خپل عملیات زیات کړی دي. نوموړي د غشان په دې خبري کانفرنس کې د خپل پاتې بندیانو پر خوشی کېدو او لتور لستا د طالب مشرانو د وستلو غوښتنه هم وکړه او ویل دا چاره به د سولې بین الافغاني خبرو سره مرسته وکړي. خغلستاني زی د سرګندونی وروسته له هغه وکړي چې تازه د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي د پنځشنبه په ورځ نو وخت خبر اعلان ته ویل
موږ لا هم هڅه کوو چې د خبرو لاري یو هواری ته ورسیګو. طالبان خپل ژمنی نه دی عمل کړی. همدارنګه څنګه چې تاسو په هیګي یو ضرب لجل شته چې ټول غواړي د میتر میاشتي د هواری لاري ته ورسیګي. څو چې هغوی په خپلو ژمنو عمل ونه کړي له ترهګرۍ ځانونه لرې نه کړي پر افغان ملي امنیتي ځواکونو او پر افغانانو خپل بریدونه پای ته ونه رسوي ډېره به ستونزمنه وي چې د یوې حل لارې خواته مخکې ولاړ شو. ولې موږ لا هم ورته ژمن یو په دې اړه پوښتنه نشته.
که څه هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون ځینې موارد رسنی شوي نه دي خو په دې هوکړه کې طالبانو پر امریکایي ځواکونو د بریدونو د نه کولو تر خپل واک لاندې سیمو کې د القاعده او نورو ترهګرو ډلو پر ضد د مبارزې د بین الافغاني خبرو د پل او تاوتریخوالي د کمولو ژمنې کړې دي. په دې تړون کې امریکا هم ژمنه کړې چې که طالبان خپلې ژمنې عملي کړي دوی به افغانستان کې خپل ځواکونه په تدریجي ډول کم کړي او د 2021 یوشتم میلادی کال می میاشتې پورې به ټول امریکایي سرتیری له افغانستانه وباسي. خو د امریکا دفاع وزارت وایي طالبان د تاوتریخوالي کمولو او له القاعده سره د اړیکو پرې کولو پر ژمنو نه دي درېدلي. د امریکا دفاع وزارت ویان اندېښنه وښوده چې که حالات هم داسې روان وي مذاکره کوونکو پلاو ته به د خبرو شرایط لا سخت شي. له دې وړاندې د امریکا د خزانې وزارت هم په یو راپور کې ویلي وو القاعده شبکه په افغانستان کې د ودې او پراختیا په حال کې ده او تر دې دمه هیڅ نښه نشته چې وښي طالبانو له دې شبکې سره اړیکې پرې کړې وي. د امریکا د نوي ولسمشر جو بایډن حکومت ویلي چې پر دې تړون بیا غور کوي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې واشنگټن به د امریکا او طالبانو د سولې پر موافقې بیا کتنه وکړي. له بلې خوا د افغان حکومت د مذاکراتي پلاوي غړي حفیظ منصور نن د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که چیرې د سولې په هوکړه لیک کې بیا کتنه کیږي د افغان مذاکره کوونکي پلاوي غوښتنو ته هم باید پام وشي. نوموړي وویل امریکا له طالبانو سره داسې هوکړه کړې چې د یو اړخ په توګه د افغانستان دولت حضور نه لري.
دولت کې امریکا به چندین
هغه دولت چې امریکا ورسره څو اړخیز هوکړه لیکونه لاسلیک کړي او د نړیوال ټولنې لوري د یو مشروع دولت په توګه پیژندل کیږي خو په دې هوکړه کې حضور نه لري. د دې هوکړه لیک لوی نیمګړتیا دا ده چې دوه اړخیزه ده. کچېری بیا ځلې پرې کتنه کیږي نو زموږ غوښتنه ده چې دا باید درې اړخیزه شي، کنه دا هوکړه به افغان حکومت ونه مني، ځکه هغه هوکړه چې حضور پکې ونه لري منلي الزامي نه دي.
خود طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته په یوستولي پیغام کې ویلي دوی نه پوهیږي چې متحده ایالات د هوکړې لارزولو څه هدف لري. نوموړي ویلي که هدف دا وي چې د امریکا نوي مسولین د هوکړې په موادو ځان پوهول غواړي نو ستونزه نه ده، خو دوی ټینګار کوي چې هوکړه باید همغسې عملي شي چې څنګه شوې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په ماسکو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مرستیال مشر عباس دانکزی وی د سولې په خبرو کې د پرمختګ لپاره باید د دوی نور زندانیان له بنده آزاد شي او له نړیوال تور لیست څخه د دوی نمونه لري شي. بل لور ته د کونړ اوسیدونکو له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې خبرو ته دوام ورکول او اوربند غواړي. د دوی په خبره چې افغانان نور له وشنو او جګړو په تنګ شوي دي او سوله غواړي. په دې اړه راپور
د کونړ قومي مشران په جنگ کې لخکیل خواوو د سولې خبرو ته دوام ورکول غواړي. د دوی په خبره چې په روانه جګړه کې یوازې افغانان ته مالی او ځاني زیانونه اوړي، نو دواړو خواوو ته پکار دي چې د جګړې په ځای سولې او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. د خاص کونړ ولسوالۍ قومي مشر تاوس خان:
طالبان زمونږ ورونه دي، هغه زمونږ د ولس جز دی، هغه زمونږ د خاورې جز دی، هغه زمونږ خلک دي. مونږ د هغوی مرګ نه غواړو، مونږ د هغوی زخمي کېدل نه غواړو. هغه زمونږ ورونه دي، د هغوی درد زمونږ درد دی، د هغوی دغه بیلتون زمونږ دپاره یوه لویه ستره ضایع ده. چې دا ضربې چې دې خاورې دې ملت ته رسیږي، دا تاوان نقصان چې دې ملت او دې خاورې ته رسیږي، دا دې طالب ته رسیږي، دا دې دولت ته رسیږي، دا دې ملت ته رسیږي.
یو بل قومي مشر محمد طالب د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو له مشرانو غواړي چې نور د شخصي ګټو او غوښتنو لپاره د افغانانو ویني نه تویوي.
موږ د طالب او د دولت نه دواړه د غوښتنه ده چې په دې ملت نور ظلم مکوي. بس دا ملت نور پرې دی، دا ملت هر سات په هیر پاتېږي او د ماښام پورې کېږي. هر شپه داسې کور په افغانستان کې نشته چې باغي کې بهیر نه، ځکه یو سړی چې شهید هغه که طالب کې شهید کېږي هم افغان شهید کېږي، او که هغه په دولت کې شهید کېږي هم افغان بچی دی. د خلکو د په سر دي نور سوداګري نه کوي څوک او بس.
د محمد طالب په خبره چې لوربند څخه پرته د سولې خبرې مثبته پایله نشي ورکولې.
اوربند چې نه وي، چې دوو کسانو نښې دي او جګړې جنګ روان، خو یو بل باندې ګزارونه کوي کنه، نو خبرې خو نه کوي کنه. کله چې اوربند وشي او د هغې په منځ کې میزګړیتوب وشي، هغې سره کینې خبرې ته به څه شي نښې دي استئ، هغې خبره به حل کیږي کنه، خو په جنګ کې خو خبره نه حل کیږي.
د کونړ اوسیدونکو په داسې حال کې په جګړه کې لخکیل خواو د جګړې پای ته رسولو غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د شوې هوکړې کال پوره کیږي او همداراز په بین الافغاني خبرو هم میاشتې تیریږي، خو لا هم په افغانستان کې توده جګړه روانه ده او هر ورځ پکې افغانان د سر او مال قرباني ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د ورځې 12 ساعته پا په منځني صفه دوله شپږ نیمه په ټول افغانستان کې نیولې شي او په کابل مزار شریف هرات لشکرګا کندهار کلات خوست ګرځي جلال آباد سرابات پارون په لاله مغزنی شارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.15 اوریدل شي. د افغانستان په جنوب ختیځ کې ګڼې قضیې د قومي مخاورو لخوا هواري شي او د راپورونو له مخې لښ پیشي دولتي محاکمو ترجه کې شي. یو شمېر کسان لدی خوشاله دي خو ځینې بیا انتقاد پرې لري. ولی خلک قومي پریکړو ته مخه کوي په دې راپور کې اوریدل شي.
لویا پکتیا د جرګو او مرکو کور دغه جمله ډیری وخت د پکتیا پکتیکا او د خوست د ګڼو سیاستوالو چارواکو او د خلکو په خولوي، خو آیا رښتیا هم د دې ولایتونو اوسیدونکي خپل ستونزې له دې لارې حلوي؟ د پکتیا اوسیدونکی مخلص احمد زید د هغې پېښې کیسه کوي چې موده وړاندې یو ماشوم په موټر وواهه او قضیه یې د ترافیکو پر ځای د جرګې او مرکې له لارې په سیمه ییزو قوانینو خلاصه کړه.
یورز میډیا راجل کارو اوس روان شوم چې د موضوع په سیمه کې کوچنی ماشوم را منډ کړه. فکر کوم نوې کډ راغلی و، مومن شوی کوله چې موټر کنټرول کما نو ومه واه او شپخانی ته میوی وړ بیا نه نواتی ورغلو. جنازه او پاتې مراسم کې مر سره ګډون وک مشان او هم را سره خدای فضل وک خلک خلکو مګي او بخلو.
دا د هغو ګڼو پیښو یوه بېلګه ده چې د نرخ یا د سیمیز عرف او د عاداتو په قانون حل شوې ده. د جرګمارانو یا د مرکچیانو په وینا دوی په سلو کې له اتیا پورته قضیې او دعوې له همدې لارې حلوي، خو ځایي رسمي ادارې په دې اړه دقیق ارقام نه وړاندې کوي. خو خلک ولې خپلې ستونزې له دې لارې حلوي؟ د خوست یو تن اوسیدونکی او قومي مشر کوثر زدران وایي:
مخ په محکمه کې هیڅ یې خلک سره نه بي چې مخ سره وایي. مې د دې په خاطر هم ډېر نه درمې چې غوته یې مخ پیسې لازر نه کېږي. ارې تقریبا 90% پیسې مخ په خپل منځ کې په خپل انانات سره کې. دا 80% مخ دولت راځي کېږي. ا ویلې چې د دولت د لوندې وي یا نمراوي یا کولا ولري.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدی هم پکتیا د جرګو او مرکو کور بولی او وایي زیاتره دا وی له دې لارې حلیږي، خو په محاکمو کې د فساد خبره نه مني. دی وایي په دوسیو د ډیر وخت مصرف کېدل د دقیقو او کره پریکړو ترسره کېدل دي څو د چا حق ضایع نشي. دی وایي
سږ کال زموږ په محاکمو کې تقریبا تر یو لسو نه زیاتې قضیه حل و فصل شوی دی. نه میاستو که باید یو قضیه لدریو محاکمونه نهایی سی او دی دیل پاره ده چی لچا سر ظلمونه شی.
د پکتیا یو شمیر نورو سیدون که بیا د جرگو او مرکول لاره جور جاره سم نبولی، زکا پا وینای د ستونز د حل لپاره د داوه یو طرف زیان وینی. دوی وای د سیمیزو او د غیر رسمی قوانینو د تطبیق پر ځای د هیواد نفیزه قوانین پلی او پر ټولو تطبیق شی. خو د ځایي ادارې پر مسؤلونو غږ کوي چې ټول هغه خنډونه له منځه یوسي چې له امله یې خلک محاکمو او څارنوالیو ته د تګ زړه نشي ښه کولی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. په خوست کې مدني فعالان او رون اندي وایي چې په ټولنه کې له بې وسلو او غریبو کسانو سره د مرستې روحیه او په ټولنه کې د بشر پالنې احساس لوړ شوی دی. دوی زیاتوي کله چې د کورونا وبا په اوله څپه کې ځینو خلکو خپل کارونه له لاسه ورکړل نو دوی ډېر ناهیلي ول، خو بیا هم دا مدني فعالان او ځایي ځوانان وو چې له شتمنو یې مرستې راټولې کړې او د اړمنو دروازو ته یې ورسولې او هغوی ته یې هیلې مندي ورکړه. خصوصي فعالانو یادې څرګندونې په دې ولایت کې د یو نوي خیریه بنسټ په پرانیسته کې وکړې. نور په دې راپور کې
خصوصي فعالان وایي په خو دا فکر خورو چې غریب او بې وزلو سره مرسته یوازې نړیوال مرستندوی بنسټونه او د نورې نړۍ بشرپال کسان کولای شي، خو اوس اړمنو سره د مرستې روحیه دلته هم پیاوړې شوې ده. خصوصي فعالانو یاد څرګندونې د پنجشنبې په ورځ د کاروان په نوم د یو خیریه بنسټ د پرانیستې په څنډه کې ازادۍ راډیو ته وکړې. قومی مشر مساجان زدران ویل
تر دې دمخه په افغاني ټولنه کې داسې فکر و چې ګویا خیریه کومکونه او د غریب لاسنیوي تنها خارجان کولای شي، مګر خوشبختانه چې اوس افغانانو دغه ابتکار او دغه همت وکړو چې دوی هم کولای شي چې د خپل بیوزلو سره مرستې راټولې او د مسکینو او نادارو خلکو سره او د مجبور او محتاج خلکو سره خپل مرستې وکړي. دا لویا نیکبختی ده د افغانی ټولنې لوی شهامت دی چې لزانه یې وخود او موږ به انشاءالله د دغه ابتکار نه علاوه نور هم داسې څه کوو چې تر څو په ځان بچی شي د ټولنه او مونږه فقر او غربت لمنځه یوسو.
نجیب الله واثق د هغو ځوانو رضاکارانو لیډر دی چې وتوانید د کورونا وبا په هغه سخته څپه کې یو شمیر امریکا او اروپا میشتي افغانان وهڅوي چې د تمرستې راولیږي او د یې په اړه منو وویشي.
د کورونا په وخت کې چې موږ من خلکو کاروبار په ټپه ودرده هغه بیوزله طبقه چې کورونه خراب شول ډېر نهیلي وو، خو هغه مرستې چې مونږ او نورو دوستانو خیریه بنسټونو داخل او خارج نه راجلب کړي دوی ته مو ورسولې، دوی واقعا ډېر د خوښۍ احساس وکړ. په دې پوه شول چې د ولس کې دومره څوک شته چې بالاخره د بیوزلې طبقې غم هم ورسره ده. نو زمونږ هیله د شتمنو څخه دا ده چې دوی ته د مرستې لاس ورکړي تر څو په دې ټولنه کې ناهیلي خلک پاتې نه شي.
د کاروان خیریه بنسټ مشر بادشاه وری کاروان د دې بنسټ د جوړېدو موخې داسې بیان کړي:
موږ په وطن کې یو بدبخته جنگ لرو چې دغې جنگ لامل ډېر کونډې ډېر یتیمون لرو، هغې سره باید کومکونه او مرستې وشي. د دې درد د دې هغه شلیدلې ګریون موږ وهڅولو چې داسې یو بنسټ جوړ کړو تر څو د دې هغو ستونزو ته رسیدګي وکړو. د مرستو میکانیزم هم موږ داسې دی چې د ملي تجارتونو نه غوښتنه کوو، د سوشل میډیا له لارې یو ویډیو جوړوو یا یو عکس خو له هغې سره لیکنه کوو، هغه خپرو تر څو هغه درد هغه ستونزې هغه مشکل روښلو تر څو یو سرمایدار وروره مهربول شي هغې سره کومک وکړو.
په خوست کې د ټولنیز او مرستندوی بنسټ مشر اخترګل وفاوایی دوی څو کاله مخکې خپل فعالیتونه داسې مهال پیل کړل چې په دې ولایت کې کوم بل خیریه بنسټ فعالیت نه لاره، خو اوس شمیر زیات شوی او ښېګڼه یې دا ده چې هیڅوک ورڅخه ناهیلي نه دي تللي.
15 شپې کاله مخکې یوازینی خوست خیریه بنسټ و چې د خپل خوست لپاره خدمت کړله، اوس الحمدلله په خوست کې بنسټونه مدني ټولنې جوړې شولې چې ډېر د بېوزله غریب نچارو خلکو غاګر جکړی دی او یو غول ډوډۍ ته پیدا کړی دو.
د یادونه ورده د کورونا وبا په اول پړاو کې د افغانستان د نورو سیمو په شان خوست کې هم د شتمنو او مالدارو خلکو لخوا زرګونو خلکو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وشوي. په خوست کې اوس هم د یو شمیر حکومتي ادارو او نړیوالو مرستندوی بنسټونو په خوا کې شتمن خلک د همدې داخلي بنسټونو لارې له غریبو او بېوزلو سره مرستې کوي.
ژوند آزادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
دا ستی رادیو ما شمنې خبري ما چلاوري. د کورونا وبا له امله په نړۍ کې ګڼ کسان ماسک تړي، ځینې کسان خو داسې هم وایي چې نورو دوستانو یې ماسکونه تړلي وي یو بل نه سره پیژني. اوس داسې ماسک جوړ شوی چې هم د انسان مخ تری ښکاري او هم هوا تصفیه کوي. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه په تفصیل اورېدلی شي، خو اوس سمدستي د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې.
ستاسو له پیغامونو
زه لالا ګل حفیار سره خیر کوچایم له لغمان ولایت خمیاړي کې نیولې ده. د ازادۍ پر رادیو کې تاسو د کوچیانو یو ویان احمد زای سره مل مکړې و چې زیات کوچیانو ورونه او تخپل ستونزې مشکلات ویل بيخي یو نو ونه منله. نو په ټول افغانستان کې داسې ستونزې مشکلات اداري فساد د کوچیانو استاد یا غسلې منی هم سره عیني شاهدین په لغمان ولایت کې د معرف وزارت لغمان کوچیانو ته مکتبونه ورکړي تیار مکتبونه چې هغه باج خلک دي د مکتبو کې بنا قلمونه کتابچې دا خرڅوي او کوچیانو ته هیڅ نه را رسیږي. نو په دې هیله چې زما دغه پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
سمه علماء مبارزم دا پکتیکا ولایت څخه تاسو سره خبرې کوم. دا کوم د کرونا په مناسبت غریبانو ته مرسته ورکول کیږي. دا اوس پورې غریب او یا مستحق کورنۍ ته نه رسیدلې. ول ول پورې شاو حق مفاهیم د سپیدې برخه کې یو شفافه کمیټه کار وګماري. دا په پکتیکا ولایت کې موږ د شاهدانو زده مرسته داس کسانو وړې د سپیدې هغو اقتصادي وضعیت هم د پام وړ خده. اما غریب او مستحق کسانو ته نه رسیدلې. په پیغام نشریدو کې له سلام.
انیت رحمان صاحبین د کونړ ولایت د خاص کن ورسوالینه زمونږ د پیغام دی چې موږ په 2015 کال کې د پاکستان څخه خپل هیواد ته راستنه شوو او په خاص کن حیدرآباد کلی کې ژوندګي کوو. موږ سره دولت د یوې نمرې وعده کړې وه تر اوسه پورې موږ ته نمرې تبزیغونه شوه. په دې اړه زموږ پیغام لوړپوړو چارواکو ته باید دا ورسیږي او چې موږ ته هغه تبزیغ وکړو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جهانگیر د ارزګان ولایت خاص روزګان د ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېښتم چې موږ د لوړپوړو چارواکو څخه هیله لرو چې زموږ د خاص روزګان د ولسوالۍ د سرتنګي په علاقه کې بند راته وتړي. زموږ د خاص روزګان ولسوالۍ کې یله سخته وچکالي ده، د لوږو منفس کېږي. نو د حکومت څخه دا هیله لرو چې زموږ ولسوالۍ ته موسسې راواستوي. وسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا سجرړو ما شمنې خبری مجله اوري. د دې خبری مجلې په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. د روسي د اپوزيشن مشر الکسی نوالني پر خپل پلویانو شخ کړی دی چې یو ځل بیا د مظاهرو لپاره واټونو تر ووسی. د نوالني پلویانو تیرونی هم مظاهره کړې وي. نوالني بندي دی او محکمې د خلاصون غوښتنه رد کړې ده. اسمت ساروان راپور لري.
د روسیې د اپوزيشن بندي مشر الکسی نوالني پر خپل پلویانو ژغ وکړ چې یو ور بیا د اعتراضونو لپاره راووزی. د دا غوښتنه په داسې وخت کې وکړه چې حکومتي چارواکو د کرملین د منتقدانو ځپلو ته دوام ورکړی او په واټونو کې د مظاهرو په وړاندې خبرداري ورکړی دی. روسته لدی چې محکمې د نوالني د نیونې خلاف غوښتنه رد کړه، د پیولي کې چې نن یې پر خپل وی پانه خبر کړی پر روسانو ژغ وکړ چې و نه بیریږي او تازه مظاهره وکړي. د لیکلي راووبځي له هیڅ شي مډاریږي. هیڅوک په داسې هیواد کې ژوند نه غواړي چې هلته ظلم او فساد وي او اکثریت زموږ په خوا دی. نوالني او ملګري یې غواړي چې د یکشنبې په ورځ د جنوري په 1 نیټه عمومي مظاهره وکړي. تیرونه هم د روسیې په لسکونو شهرونو کې مظاهره شوې وي چې د پولیسو له زور زیاتې او سره زرګونو کسانو پکې برخه واخیسته. پولیسو شاوخوا 4000 مظاهره چان نیولې هم دي. نوالني د جنوري په 18 له جرمني څخه خپل هیواد ته لستنېدو سره سمونې ول شو. د جرمني ته د درملنې لپاره تللی وو. د اګست په میاشت کې د نووي چک په کیمیاوي موادو مسموم شو. روس تر دې چې په هغه کې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړی چې د روسیې د اپوزيشن مشر الکسی نوالني مسموم شوی دی، جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په انفرادي ډول په دې پیشه کې لاس لري. روسیه ویلي چې په دې پیشه کې لاس نه لري، خو په دې برخه کې د نړیوالو له فشار سره له جنایي تحقیقاتو سره هم مخالفت کړی دی.
امروز حقوق هسته ایمان رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د نوي شمیرو لمخي په افغانستان کې تر اوسه پورې په کورونا باندې ځبان دي 55000 کسان اخته شوي دي. په ټول نړۍ کې دا شمیره تر 3 میلیونه زیاته ده. روغتیا پالان دا وړاندیز کوي خلکو ته چې ماسکونه وتړي، ځکه چې د ماسک له تړلو سره یو بل ته د کورونا له انتقاله مخنیول کیږي. وستاسي او ماسک ور شوی چې هم د انسان مخ ترش کاری او هم هوا تصفیه کوي. دا ماسک د میکروبونو او ویروسونو ضد هم دی. اسمت ساروان راپور لري.
د کورونا وایرس له خبرېدو سره په درستنړۍ کې د ماسک استعمال او د ماسک جوړونکو کاروبار زیات شو. په پیل کې چا فکر نه کاوه چې دا او بابا دومره ژر درستنړۍ ته سرایت کوي او مخنیوي به هم دومره ګران وي. ډیرو فکر کاوه چې ژر به ورته واکسین جوړ شي، خو اوس چې واکسین هم جوړ شوی ډیر فکر کوي چې دا او بابا شاید ډیر کلونه له انسانانو سره وي. له همدې کبله اوس نوي ماسکونه جوړیږي. یو نوی ماسک چې په ټکنالوژي سمبال دی تازه بازار ته راستل شوی. دا ماسک د لوبو د وسایلو یوې مشهوري کمپنۍ جوړ کړی دی. دا ماسک د هوا د تصفیه کولو سیستم لري او برسیره دومره رڼا پرده لري چې د انسان د مخ پوستکی ورلاندې لیدل کیږي. دا ماسک چې په حقیقت کې د یو ماشين پشان دی د موبایل غوندې چارج کیږي او په یو ځل چارج ټول ورځ کار کوي. د چارج لکبل د سیرنا خبروي چې ماسک ته میکروب او عفونت ضد خاصیت وربخي.
له همدې سره د خبری مجله سره ورسیده په پلی خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره د احمدی صاحب خیر راغلی.